د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د سر موضوع په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ډېرېدل او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اندېښنې دي. د غرض د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغې ډلې برخلیک څنګه دی او افغان حکومت له دې موقع څه ګټه اخیستی سي؟ هغه راپورونه دي چې په همدې خبرونه کې به یې واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د پاکستان سترې محکمې پرېکړه کړې چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی سي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې د ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. دا به وروسته راسي. په سر کې اجمل تورمان ته ور ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
یو نوموی د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو په وخت ده. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ایتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 30 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. یو نوموی د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو په لوخت ده. د یو نوما په دې نوي راپور کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي چې د تیر کال په پرتله د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې د ښځو د مرګ ژوبلې په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې په سلو کې 9 مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوي وژنې او انتحاري له کبله ښودل شوې ده. تر دې دمخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او د جګړې له ښکېلو غاړو یې غوښتي ول چې په ملکي وګړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 60 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي. نوموړی په دې برید کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه وسلوال لوډلو تر 40 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د بمبارۍ داسې هم مهال شوي چې 13 ورځ سهار وختي د طالبانو داعش ډلې وسلوال لوډلو ترمن د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورې سیمه کې سختې نښتې روانې وي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمد یاسین د خپل یو تن همکار امین الرحمان سره چې پېښور ته د بیرته ستنېدنې پر مهال د کابل په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د مازفین لخوا نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي محمد یونس په لارښوونه د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو د ګمارلو په موخه بغلان ولایت تراخلی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدن روزنې د ریاست لسګونه تنه ورزشکارانو نن هغو اړو روږدو کسانو ته چې په روغتونونو کې بستر دي وینه ورکړه. دغه ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د خپلې وي اندازې وینې په ورکولو سره هغه روږدي کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وژغوري. د یادونه ده چې د افغانستان د وینې بانک مسؤلینو د ورزشکارانو له دغه اقدام سهار کړی کړی دی. او اخري خبر دا چې د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین د هغه 15 ګونو ماشومانو وضعیت ښه نه ګڼي کوم چې 4 ورځې مخکې په سمنګانو کې یوې سمنګانۍ مور زیږولې ول. د بلخ د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز وایي چې د یادو ماشومانو روغتیایي وضعیت ځکه ښه نه دی چې خپل ځانګړی وزن یې نه دی پوره کړی. د ده په وینا اوس مهال دغه ماشومان تر درملنې لاندې دي او له همدې امله بلخ ته انتقال شوي دي. ډول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم بهرني خبرونه.
د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. سترې محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. وروسته تر دې چې په دسمبر کې په پېښور کې طالبانو پر یوه پوځي ښوونځي برید وکړ چې تر 150 کسان چې اکثر یې ماشومان ووژل، د پوځي محکمو واک په پاکستان کې ډېر شوی. یو شمیر وکیلان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعا بې بنسټه وبلله. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي، تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کېږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکو کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي دي چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي سیالکوټ ته نږدې د باجوات په سیمه کې د هندي ځواکونو په برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 14 ملکیان ټپیان شوي دي. باجوات په ختیځ پنجاب کې یو ښار دی. د هندي سرحدي ځواکونو یو مسؤول بیا وویل چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو پر مهال 4 ملکیان ژوبل شوي دي. دواړه لوري یو بل تورنوي چې ډزې یې کړي دي او وایي چې خپل غچ به واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعلم تېره ورځ تهران ته ولاړ. دی به په سوریې کې له څلورو کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د روسیې په کورنۍ جګړې کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. خو د امریکا متحد ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبري اژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون ستر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسي تمرکز وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسېدلی دی. بیردی محمدوف ته په بشکه کې د مناسب هوایي ډګر کې د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن هرکلی ووایه. بیردی محمدوف به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د پرمختګ په برخه کې پر همکاریو وشخیشي. د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویل د ترافیکي پیښه نن د خبروفسک په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې تر 500 ډېرې سورلۍ ژوبلې شوې دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ خبرونه راپورونه او تحلیلونه پر وی پانه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. لکه چې وړاندې مې وویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکي تلفات ډېر سوي دي.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented 4,921 civilian casualties.
په دې اړه په پوره باندې خبرونه کې ووري د افغانستان ولسی جرګه وایي افغان حکومت باید د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو څخه پوره ګټه واخلي.
دایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګي او هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي وکولای شي چې خپل برنامه هلته پدې کړي.
په افغانستان کې به د ناټو د عمومي قمندان جنرال کمپل څرګندونې هم واوري چې د ملا محمد عمر په مړینې سره د طالبانو ترمنځ د لوی درز او په ډلو د ویشل کېدو د احتمال په اړه یې کړی دی. په کندهار کې به مو د هغو لاریونونو خبر کړو چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ کړی دی.
موږ د هېواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو.
نور پرونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جوړولو او د دولت پر مکلفیتونو خبرې سوي. د غلس په بلو نیوز پروګرام مخکښه شو ځکه د هغې میرمنې سره خبرې سوي چې په پکتیا کې په ادبي فعالیتونو بوخته ده. د خبرونه مو تر 3 بجو ده چې ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 پر منځنۍ څپه 12 پښنوي او د اف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په پرتله مرګ ژوبله زیاته شي. دغه راپور د یونما د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل او ویل چې د 2015 کال پښپاژو لمړی یو میاشتو کې 3921 افغان ملکیان مړه او ټپیان شوی چې او 100% مسولیت یې وسلوالو مخالفینو ته راجی کیږي. صفی الله سنکسی په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یونما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان دي چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یونما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په کابل کې دا ریپورت خبريالانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي.
In the first 6 months of 2015, Yunama documented
دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپه کې یونامه د 3921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریز بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1290 ماشومان او 595 خزو ته مرګ ژوبله وخت چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقه ډېر قرباني شوې دي. د یونما په دغه ریپورت کې راغلی چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د ریپورت له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکان له ویره او غم خلاص شي.
Finally, I think we have to engage and support a peace process.
بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې له پروسې سره د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال شپږی میاشتې د لومړۍ شپږی میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکیانو ته خونړۍ بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکیان تر ټولو ډېرې قرباني ورکوي د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تأمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې یو نماوی په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکی تلفات ډیر شوی دی او زیاتوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره سوله ضروری خبره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ له دوی څخه وایو.
په افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی، نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورې نه بلې تزیاتیږي او کمیږي نه، نو مونږ په خپل دغه تقاضا د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خن نتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کې دا معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دی د نظامي د خوانه لرې شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو دا تلفات خامخا راځي، او که چېرته ملکی خلک دی ما غږ اوري هغه د مخالفو د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات
اصل د پدې کې حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورور کوبک کوي او دا موږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت ده با تقویہ کې اکمالات چې نه کیږي مجبور دي شروع پولیس دا کا اردو د ورور چلته ځان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نشي سرون ژوند پرې کوي نو د شهر شه د لاسه سره کوي د کورو پاندغ باندې شروع کوي د کوشنانه قیم شروع کوي د ځان باسې مختلف رقم ځانو باسې
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او دوستانو کې لایوي خو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو خبره کیږي، بل خو د وسوالو طالبانو سره د سولې خبري او همدارس د دغه ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم بحثونه تاود دي. د همدې بحثونو په لړ کې د ولسی جرګې دوهم رسیال او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته د پراخېدو په حال کې دي چې د افغان حکومت لپاره یو ښه چانس دی. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافونو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا کړه ده. دا چې دا څرګندونې به د سولې پر بهیر او په راتلونکي کې څه عواقب ولري نور جزئیات به له کابله تر رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د ملا عمر لمړي نیورستا د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافات او پاړه بیلابل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بل ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ده په اسانۍ سره دوی کولی شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولی شي چې خپلې برنامې هلته پدې کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیلي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولی شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې همدغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا سول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغات وبلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سیتب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتب اغا استعفا رد کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنیو ته استول سوی په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامي لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مهمه خبره پکې ده چې دا سیاسي باندې نظامي خلک نه دي. که چیرته د طالبانو په لیکو کې نظامي اختلافات راشي دا به هغه ډېر زیات د تشویش وړ وي. بیا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخته مشکل نشي جوړولی تر څو چې نظامي طالبانو کې اختلاف پیدا نه شي.
پخوا داسې راپورونه هم خپاره سوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی وو. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله پخوا هم وه، منتها اوس د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غږونه تقریبا سره جوخت شول. یعنې څو کسان همزمان لکه ملا عبدالمنان عزی یا د طالبانو لومړني سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جګ کړ. اخري غږ هم پرون د سید طیب اغا غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی وو او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړې کړي څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
و مولیدل چې د افغانستان ولسی جرګه افغان حکومت هڅوي چې د وسوال طالبانو د خپل منځي اختلافات څخه ګټه پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم پر همدې مسلې څرګندونې کړې دي او ورته نظر لري. جنرال کیمپل وایي د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه کولای سي په دغې ډلې کې لوی درز رامنځته کړي چې له امله به یې طالبان د په وینا سره وویشل سي. کیمپل دا د افغان حکومت لپاره یو ستراتیژیک فرصت بولي چې د جګړې د ختمېدو په برخه کې ګټه ترې اخیستی سي. جنرال کیمپل چې د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې ویلي چې په افغان حکومت کې له ستونزو سره سره طالبان دا وړتیا نه لري چې حکومت ړنګ کړي. نور جزئیات امریکا غږ آشنا راډیو په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قمندان جنرال کیمپل چې د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې وویل چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د ملا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کاله مخکې مړ سوی دی تغیرات به راولي د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سولې خبرو ته حاضر سي او امکان سته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او د هغه سلاکار میت شیرمن د بروکینګز په انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناټو قمندان وویل چې د کار لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بې له نړیوالو مرستو دغه کار نسي کیدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار ښاغلی شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډیریدو په اړه خوشبیني وښودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنه غوښتل سي وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې دا قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړه چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې په خوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کېدلې، خو اوس طالبان د افغانستان په ټولو سیمو کې جګړه کوي. خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دې حتی که روانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادره سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوازې لرې پرتو ولسوالیو کې ګواښ پېښوي او هغه هم اوس د افغانستان ځواکونو په دې قادره سوي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښیي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناټو د ځواکونو قمندان وویل چې په دې وروستیو کې په تېر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزلو په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویله چې د ناټو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي، خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناټو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، خپرونه مو او هم راپورونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ملا عمر تر مړینې وروسته مو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او درس په اړه راپورونه واوریدل. په همدې لړ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډله پیژندل سوې وه، نن ورځ ویل کېږي چې نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو، غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سو چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کې؟ تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې ملا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یوه خبر پاڼه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولي ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر ملا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوي، او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پاڼې هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل ملا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسېدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پاڼه کې دغه راز طالبان په درواغو، غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی، او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده، او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
مشغله ازادي راډیو اوري. دوستانو، په پکتیا کې یو شمېر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو له نوي مشرتابه څخه غوښتي چې په هر ممکنه شرایطو په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي او له جګړو لاس واخلي. دغو عالمانو د جګړې دوام یوه ناکامه تجربه بللې او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. د څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په دې ډله کې د ژورو اختلافاتو خبرې کېږي، او هغه احتمال ته اشاره کېږي چې شاید ځینې یې سولې ته غاړه کېږدي او ځینې جګړو ته دوام وکړي. نور حال به له پکتیا څخه د داود تپان څخه واورو.
په پکتیا کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تقویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبرې ناسته کې د پکتیا قومي مخبر او مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علماو له وسلوالو طالبانو او د هغوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالې مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علماو شورا رئیس مولوي خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې هېواد کې د جنګ د دوام او ناکامو تجربو کولو پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي، موږ یواری بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې، د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربې په ځای باندې، د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي، او د خپلو ورونو او افغانانو تر مابین د صلح دپاره کار وکوي.
نموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکوي کول افغان ولس ته نه جبرانېدونکي نور زیانونه هم اړولی شي چې د مخنیوي لپاره یې باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبرې ناسته کې د علماو شورا مرستیال کاري خواجهدین حق بیان هم د سولې پروسې په تقویه کېدو ټینګار وکړ. ویویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا دی، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر ځای شوی دی. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوو کسانو تر مابین صلح وکړه، روغه جوړه وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه به دا وي چې په هر ممکنه شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سوله راشي، او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتې چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځایناستي په وسلوالو د جنګ په لیکو کې د اذانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنګ ته بد دوام ورکوي.
اوس هم هغو دوستانو چې موږ ته پیغامونه راستولی دي، مخصوصا دوی د ملکي تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. علي محمد حلیمي د اروزګان څخه لیکي، ملګري ملتونه وایي چې ډېر تلفات د طالبانو لخوا دي، خو د ده په وینا په اروزګان کې ډېر تلفات د ملي اردو ځواکونو لخوا پېښ شوي، ځکه دوی د ملکي خلکو کورونو ته هوانونه ورغورځوي چې له کبله یې ډېر مرګ ژوبله رامنځته کېږي. دغه راز نقیب الله له هلمند هم لیکي چې زموږ په سیمو کې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله د حکومتي ځواکونو لخوا اوړي، ځکه چې د ده په خبره هغوی درنې وسلې کاروي. او په دې سره په کابل کې 2:10 سوې او احمد شیبر په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو لنډیز به د دې څخه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین ونیول شو. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېر ورځ د کشمیر په لانجمن سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندي وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. او د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
او سمته اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د هیواد اقتصاد د تیر میلادي کال په پرتله وده کړې ده. دغه وزارت وایي مسافر خوخندي وایي چې په هیواد کې وروستۍ تر سره شوې اقتصادي سروې سوداګریزي صنعتي او تولیدي چارې کمزوري ښیي، خو بیا هم څه پرمختګ چې د اقتصاد پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې شوی په هیواد کې په اقتصادي برخه کې واقعي پرمختګ ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې وروستیو کې د هیواد په 5 زونونو کې سروې کړې او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمېر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختماني شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو درلودي د اسرائیل مخې او دغه سروي لمخې دوی د 130-200 پورې خلک لري، یعنی 9% خپل پخوانی استخدام ساتلې دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چی څوي. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته واردېږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوي چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2,23 ټولګټې پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوي دي. دوی وایي له دغو پروژو څخه 615 بشپړې شوي او 628 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,09,200 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبدېږي. یو امریکایي ډالر 1,60 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 1,60 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 4.90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 20 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 20 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمان خبر دل دوستانو د رواني خبرونه په لار کې مو د افغان حکومت وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه بیلابیل راپورونه واوریدل او د همدې راپورونو په لار کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونی دینی عالمانو ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهرې برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندلې دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهرې په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسګونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان یې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نور زموږ په خاوره باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغو سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي دپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو دغه راز د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راسي او قراري راسي. زه د 24 کلن یم چې پیدا سوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سوله هغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ د دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو. موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخیستی، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخیستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخیستله.
که مرګونه یې، که پټاو کېږي، که هر شی کېږي، که زموږ په مسجد کې وژل کېږي، ټول زموږ مخاور سپین ږیري وژل کېږي، نور زموږ افغانان چپ نه شي کښېنستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پروژه ای سوله نه غواړو، نه کړه د بنیادي سوله غواړو، د دولت سره هم، د مخالفینو سره هم.
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالي ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واورېدل. همدا ډول غبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک غبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ایز لاریون وکړه. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیسات د جوړولو چارې ونه دروي، د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. دغه سلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنگ بس دی، موږ سوله غواړو شعارونه لیږدول، ویل یې موږ د سولې ملاتړ یو. په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک غبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته پایټه کې کېږي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت باید باندې عکس العمل وکړي او تر پای چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیسات جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګۍ په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو، مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لپاره
سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړیږي د دوی په ضد دوی یو سوله ایز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ اخلاص ازادي راډیو خبري اساسي او بشري حقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به واوري. لمړی یو بل مطلب لرو، په لسګونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل څه دی خان محمد سین څخه به واورو.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا ازادي راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برمات.
زوی آدم چی نن ها کسان توینه ورکام چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړې چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد و این بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقه داده چی شاید زین خلق دی وینی لورکولو چخه د زن دا ناروغی که دو تشویش بداری، خو ساینس ثابته کرده چی دی وینی ورکره روختیات تا گتا ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روږد ته وینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روږد شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیشارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي، د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د څارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلیږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې، یعنې د دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې د صلاحیتونه چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی دا ټول په قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي دوی کولی شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړئ. خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1981 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل څارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ییز دفتر په نظر کې ونیسو دوی د خپل د ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونه تر څارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسیون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایط او امنیتي وجې سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري لکه د هلمند ولایتي دفتر د اروزګان ولایتي دفتر د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنې چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل وي که دغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسیون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو اشخاصو دپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېره لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مو ویلې هره برخه په خپل ساحه کې په خپله سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بل خصوص د پولیسو پورګان کې د تحقیق پورګان کې همدارنګه ملي امنیت پورګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه دتلې خو په مراتب او مراتب ټیټواله پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترېنه پاتې نه شي ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تېرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډېر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او دوی خپل حقوق غواړي کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنې که چیرته د د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو صافي صاحب ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري یعنی لکه چې په هیواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه یوات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه ده به برخې نه ده یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري و هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونه شي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي موږ د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپلو حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړه شي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستي چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
اورځي پاز انجینر راغلی وز مونږ کور کې اده شو، نو مونږ په دې باندې 3 کلوک څخه سنټر بوايو، نو باغ کې بیا نو د انجینرونو څخه دې لپاره بدا ځای او دې سن فسو کو کور کې جوړي، نو بیا خپل کور نن سره مونږ خبره یاد کړو چې د څه یو خبر ده. نو هغه ولې څه د مونږ وته او کو ته خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرستو کړ، خپل پلار مې هم را سره مرستو کړ او هم د غنجلو ته مو دا ځان نه وسه وکړ.
د دغه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي؟
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې وکړه چې بیا سن جوړ شو، نو نجونو علاقه خو د لسه راځي وکړه چې یو خو د سم سي خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنونو همدا وخت ته راسینو شاملې دي. تقریبا 14 پورې دا ولري 14 ولې جنې او نو رحم غواړي چې راځي.
تاسو دوی ته څه شي ورزده کوي؟
همدا درس کتابونه چې کوم دي، نو موږ تر شپږم پورې ولې وان سن فام شروع کړ همدا سي مخکې زو.
مرسل جان، په دغه جنونو کې څه تاسو شاګردان دي؟ په دوی کې د څه تکړه شاګردانی هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې خو کوشش هم دا کوي چې سبق وکړي، ځکه چې راځم دې د پاره نو دې ته د کور کارونو نه ساته پاتې نه سي هغه څه ته دوی کنه نو په موږ کې نه نو یو ورځ موږ دې ته هم ځنګړې کړي نو نو دې څه ناسی سنائی باندې هم کار کوي، ځینې مړې کوي، ځینې نور کارونه.
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه څه شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، اوس سره نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته نه شي تلاړې نو څه پانچ نه تلاړې نو څه راغه زموږ خپل مشکلات په چې حل کړو دا هم را ته بسنه کوي او کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستي، له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کوي او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې جای ویره سره د لارې نه لاره پیدا کړه، استاد علمګل سهار را سره مرسته وکړه. هغې میرمن بهیر کښې د دې کومې غړې چې دي که نه نو د هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کښې د ټېلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کښې او په مدني حرکتونو کښې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همېشه دغه خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغې یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په آینده کښې ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کښې په خپل کلي کښې پرانیسئ او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کښې برخه واخلي؟
دا ورته خوبم او ولې نه کړی، خو دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه پته ساتي ځکه ځینې ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجونې دې ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې البته ټېلیفوني رابطه مو د خپرونې په وروستیو کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرامه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.